وخت سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو په یو بلګړی کې زه عبدالحی کاکړ درته سلامونه وایم. په شمالي وزیرستان او سره د جنوبي وزیرستان په ځینو کلو کې نن اختر لمانځل کیږي. د مشال ریډیو مبارکي قبول کړئ. په شمالي وزیرستان کې اخترونه څنګه لمانځل کیږي په دې اړه به رپورټ درته واورو. د بلوچستان تښتول شوی ډاکټر غلام رسول را خلاص کړل شوی دی. یو داشان په کوټه کې برایا یو چاودنه شوی چې پکې څلور د ملیشا ځواکونه ووژل شوی دي. د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو خو پایل له خبرونه کوو. ویونکی پامیر ساحل.
لکه څنګه چې مو اوریدل د پاکستان شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان په ځینو برخو کې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. ورځې مخکې له کوټې تښتول شوی ډاکټر غلام رسول کاکړ خوشی کړل شوی دی او نن د افغانستان د خپلواکۍ درې نویمه کالیزه ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان په ځینو کلو کې نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي بیګا د دیارلسو کسانو یو ټولی د میر علي بلال جومات ته ورغی او په شرعي توګه یې د میاشت لیدلو شهادت ورکړ چې تر دې وروسته ځایي رویت هلال کمیټې د اختر اعلان وکړ. د اختر له اعلان سره سم په شمالي وزیرستان کې خلکو خوشحالۍ پیل کړې دي. بل پلو ته له شمالي وزیرستان سره په پولو پرتو د جنوبي وزیرستان په ځینو برخو کې هم نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د جنوبي وزیرستان په لادا بدینځی شکتوی سمال دوبړ او مانتوی کلو کې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. د شمالي او جنوبي وزیرستان خلکو له افغانستان او سعودي عرب سره روژه نیولې وه. د پاکستان بلوچستان په کوټه کې ورځې مخکې تښتول شوی ډاکټر غلام رسول کاکړ بیګا د شپې خلاص کړل شوی دی. د نوموړي ورور لالګل کاکړ مشال راډیو ته وویل چې د ډاکټر رسول خلاصولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي.
دا نن ولسم ورځ تقریبا سوا نه بجې نه نیمې بجې د زمو کور ته واپس خدای په خیر خیریت سره را ورسوم. دا د ګورمنټ په مرسته باندې خلاصو او د سیاسي د ټولو پاکستانو په زور باندې د تاوانو خبره موږ نه منو او دا له تاوان بغیر خدای پاکو موږ ته په خیر را ورسوم.
له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي د ډاکټر رسول تښتونې پر ضد په بلوچستان کې د ډاکترانو اتحادیې احتجاج پیل کړی و چې اوس یې پای ته رسولی دی. البته ډاکترانو ویلي تر اختر وروسته به د تښتولو او غلاګانو ضد کمپین پیلوي. تر اوسه نه ده معلومه چې ډاکټر رسول چا تښتولی و. ډاکټر رسول د نفسیاتي ناروغیو متخصص دی. د پاکستان بلوچستان په کوټه کې بیګا د شپې یو چاودنه شوې ده چې پکې د اف سي څلورو سرتیرو په ګډون پنځه کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو ځایي افسر نور محمد مشال راډیو ته ویل دا پیښه بیګا د شپې دولس بجې پر قمرانی سړک شوې ده.
پر قمرانی سړک د اف سي د پوستا یا چک پوسټ لسنګه د اف سي څلور سرتیري په ګاډي کې کومي خواته روانو. له دوی سره یو عام کس هم موجود و. د اف سي له پوستې تیرېدو وروسته سمخته د ګاډي لسنګه چاودنه وسوه.
تر اوسه د پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان په کراچۍ کې د یوې بمي چاودنې په پیښه کې یو کس وژل شوی او شاوخوا دولس نور ژوبل شوي دي. پرون په یو بس کې شیعه مسلمانان روان ول چې د بمی چاودنې ښکار شول. په بس کې شاوخوا څلوېښت شیعه زده کوونکي ناست ول او دا بس د کالنی اسرائیل ضد لاریون لپاره روان و. د پنجشنبې پر ورځ د پاکستان په شمال کې له ګلګت سره نږدې وسلوالو له یوه بسه شیعه مسلمانان کوز کړل او وی وژل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دې پیښې په سختۍ غندنه کړې وه. په پاکستان کې د بشري حقونو ډلې وایي چې په کراچۍ کې په تاوتریخوالي کې روان کال شاوخوا یولس سوه کسان وژل شوي دي. دا تاوتریخوالی نسلي فرقیز او سیاسي بڼې لري. نن د افغانستان د خپلواکۍ درې نویمه کالیزه ده. سږ کال افغان حکومت د دې ورځې لمانځلو لپاره رسمي پروګرام نه دی برابر کړی. ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د خپلواکۍ او کوچني اختر په مناسبت یو شمېر بندیان آزاده کړي او یا یې د هغوی د بند موده کمه کړې ده. له ننه درې نوي کاله مخکې غازي امان الله خان له انګریزانو په رسمي توګه د افغانستان خپلواکي واخیسته. که څه هم افغانستان په بشپړه توګه د برتانیې تر واک لاندې نه دی پاتې شوی خو هغه وخت دا هیواد د خپلو بهرنیو چارو او اړیکو په مسئلو کې د برتانیې د پریکړو پابند و. په افغانستان کې د ناټو یو چارواکي ویلي د جمعې پر ورځ په فرا ولایت کې یو افغان پولیس دوه امریکایي سرتیري ایشتلي دي. د ناټو ویاند جیمی ګریبیل د دې حمله پخلی کړی دی او ویلي دي چې افغان پولیس هم وژل شوی دی. د ناټو لخوا په خبر شوی خبری بیان کې ویل شوی دا ښکاری چې پولیس دا کار په خپل سر او یوازې کړی دی. د ناټو لشمیر سره سم د روان کال پر مهال تر اوسه 9 بهرني سرتیری د افغان کارکونکو یا د افغان امنیتي ځواک غړو لاسونو وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي هیواد یې چمتو دی چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي لحظر براهیمی ملاتړ وکړي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ د نوموړي د استازیتوب پخلی وکړ. هیلری کلنټن ویلي امریکا به د براهیمی ملاتړ کوي چې داسې اوږدمهاله سوله یقیني کړل شي چې په شام کې د خلکو نماینده حکومت د ټاکنې قانوني مخه ولري. نوموړی شامی ولسته په پیغام کې ویلي چې تاسې یوازې نه یاست او دا چې نړیواله ټولنه د شامیانو په مشرۍ کې د واک د انتقال لپاره ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي نړیواله ټولنه دا یقیني کوي چې هغه کسان چې وژنې کوي باید پړ وګرځول شي. براهیمی د الجزایر پخوانی سفیر وو او دی به د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان ځای نیسي. انان دوه اونۍ مخکې تر هغې وروسته خپله دنده پرېښوده چې په شام کې له 4 راهیسې د اوربند په عملي کولو کې پاتې راغی. د جنوبي افریقا ولسمشر جیکب زوما د هیواد په شمال کې د پلاتینم په کان کې د لږ تر لږه 24 کسانو د وژنې پلټنو لپاره ځانګړی کمیسون جوړ کړی دی. نوموړي پرون دا وژنې خپه کوونکي بللې دي او موزمبیق ته خپل سفر وځنډاوه. په بحرین کې بیګا له پولیسو سره د بلوګرو په نښتو کې 14 هلک وژل شوی دی. د بحرین د بشري حقونو مرکز یوسف المحافظه ویلي دي حسام الحداد د جمعې پر ورځ ناوخته امنیتي ځواکونو وهل او چې وروسته د ټپونو عمله مړ شو. د خبرونو پای
خبرونه مو له پامیر ساحل واوریدل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. په شمالي وزیرستان کې نن د اختر لومړۍ ورځ لمانځل کېږي. خودلته له بهر راغلي مسافر په خپل کور اختر تېروي نو دوی څنګه احساسوي؟
مسافر باندې په امارات سره او آدي خو عید داس خوان نه وي په دې چې یوه ورځ یا دوه ورځې عید وکړي. دلته لاس ورته ورځې عید وي او ډېر په خوښي تېروي او ډېر خوان وي. پسې
د بلوچستان تشتول شوی ډاکټر غلام رسول را خلاص کړل شوی دی. آیا د خلاصونه د پیسو د ورکړې په بدل کې ده؟ د ډاکټر غلام رسول ورور
گورنمنٹ پمرس کا باندې خلاصو دی او د عوامو په دعا او باندې او د سیاسي ټولو خاصانو په زور باندې دا لکه عوام سره په خیر ورسو.
او د اونیس پروگرام بختر ستوري کې به د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ د مزاحیه شاعرانو سره خبرې هم واوري.
هلکه ډیر زیاتې درانه د زما خېټ او سملویه بوساړه د زما خېټه نن میډیا ډوړې خوړې د ملګرو چې په یو طرف کاګه د زما خېټه نو زه به سوي مچ غټ او کوړه د خوسمرچنه او بدرګه د زما خېټ.
او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونی د پال ریپورت او غه هم له شمالي وزیرستان څخه. په شمالي وزیرستان کې نن د اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي او د دې ترڅنګ د شمالي وزیرستان سره پر پوله د شو جنوبي وزیرستان څخه کلی پراته دي. په غه کې هم د ریپورتونو لمخې نن خلک د اختر لومړی ورځ لمانځي. په دې اړه مو نور تفصيل د مشال ریډیو له همکارا اخیستی دي.
په ټول پټبي او د شمالي وزیرستان په ځنو سیمو کې نن ویډای مشال ریډیو ته اطلاع راغلې ده چې په قطبی وزیرستان مطابق نن په ټول قطبی وزیرستان او د شلي وزیرستان په زنو سیمو لداب دنزای شکتو سمال بوبارد او مان توک شه کمکای عید منزل امدش شي. د عید دل منزلو دا فیصله د جمعې په ورځ د ماښام دل منزل د ورځ ته اغا وخت شو چې کله د قطبی وزیرستان د ریلی په بلال جماعت کې د نږدې کلی هدرخیل په 1400 سے دن کې شو او وقت بلیان هو د زهیر او رویت لال کمیټه په موسمه د اسلامی شریع اقاماتو په مطابق د میاشتې لیدلو گواهی ورکړه. کمیټه کې شامل عالمانو بیانند د افتی په ورځ د عید المنزلو اعلان وکړ. د اعلان سره په میرلی او د قطبی وزیرستان په نورو سیمو کې د خوشحالۍ د اظهار په تور ګڼه وایي ډزونه لګیا شول چې د کومې سلسله د شپې تر ناوخته پورې پله پسې روانه وه. نن د عید مال د قطبی وزیرستان قبایلیون د عید د لمانځه دپاره نږدې جوماتونو ته ټولی ټولی و راغلل
سمدنه
د ورځې قبایلیون په هر کلی په هر کور کښې یو بل ته د عید مرشکای ورکوي او په ځنو سیمو کښې قبایلي ژنې د بوج پېته په ډنګ د اتنونو سره د عید خوشحالي لمانځي. دا د هغه یادوي چې د قطبي وزیرستان قبایلیانو روژه د پاکستان نورو اوسېدونکو نه یوه ورځ مخکې ساتلې وه. بله دا چې د قطبي وزیرستان په فوجي چاونو حکومتي کالونو او دفترونو کښې عید نشته. دا ټول د پاکستان روحیت اعلان مرکزي کمیټه د اعلان په انتظار دي.
سیلاب مسود چې د شمالي وزیرستان د اختر د لومړۍ ورځې د لمانځلو په اړه رپورټ راکوي. خو هلته په شمالي وزیرستان کې اوس دا وخت څه حال دی؟ یو ساعت مخکې ما په شمالي وزیرستان کې د میرعلي په هیدرزو کې یو ځایي کس شمس الدین سره خبرې کړې وې، نو په هغه په دې اړه باندې د اختر د ورځې په مناسبت خبرې را سره وکړي.
چې کله لکه د اختر اعلان وسو ادې نه بعد ایم ایس کیم عوام ادغه لکه ډزینه کړل، فایرنګ دینه کړل، او ډېر په زیو تعداد سره فایرنګ دینه سولو. دا فایرنګ ان وخته بیرې جاری وو، او بس خو به هر حال چې کیم فایرنګ دینه وي د خدای پاک یو سګړې وي چې پاسه را چاته څه تکلیف نه ورسېدو.
نو هیدرخیلو کې آیا له ډزونو ځا پرته نورې ډول یا تړونه یا نورې څه دغه ولمانځل څه که یوازې په ډزو دا خوشحالي ولمانځل شوې؟
نه لکه میز درخیل څه خو ډیلی غه داسې ترتیب نه شته، خو میز نه لسې کې د بهار کومې چې کیم دي دغسې شته. لکه ادې نه وروسته چې کله عید اعلان وشي د اختر، ادې نه بعد په ډیلی سره او قسمه قسمه
سمد. او شمالي وزیرستان کې شمس الدین خان داسې راته وسې چې دا وخت آیا د اختر لمونځونه سوي دي؟ خلک څه کوي دا وخت؟
د اختر لمونځونه سوي، د اختر لمونځونه وروسته خلک یو بل ته عید مبارکي ورکوي. د خپلې پردۍ ته لکه عید مبارکي د پوره کرې ته درېمي، او ادې نه بعد چې کله لکه عید مبارکۍ نه وروسته لکه دلته دا رواج ده چې یو بل کرې ته لکه مړۍ د پوره سي. لکه دا چا چاولې برابره کړی وي، چا مړۍ برابره کړی وي، یو بل کرتا ټول اورېز باندې دا غتا ګورو تا گی ټول کلا.
او شمس الدین اخیری پښتنه را کوم چې په شمالي وزیرستان خو بهرحال د دنیا د خبرونو مرکز دی دا وخت، او وجه هم تاسو ته معلومه ده چې امن او امان مسله ډېره ده پکې. تاسو خپل دلته ژوند کوئ، یعنی کله چې په شمالي وزیرستان د نړۍ د خبرونو سرټکی نه جوړول او حالات پکې سمو، د هغه اختر او د نن د اختر تاسو خپل تجربه کې څومره فرق دی؟
جی بالکل، په دې باندې لکه می خلک باندې ډېره سار ده. لکه نن سبا چې کې مې د اپریشن خبرې شي چې کېدای شي د عید نه بعد د اپریشن وشي، خلک ډېر پریشانه ده. او خصوصي د اختر په لمونځه سې ډېرې بره خصوصي دعاګانې وشولې چې خدای پاک کیم دا کیم حالات دي چې خدای پاک دا په خیر باندې کو.
یعنی خلک د اپریشن په اړه باندې چې کومې خبرې کېږي په هغه باندې کومې خبرې کوي، یعنی څه وایي او کومې ویرې کومې اندېښنې ورسره؟
خو دا دي چې لکه دی وایي چې بیز وایي لکه کلې نه هجرات کی، لکه قسمه قسمه تکلیفات ته دي چې کیم دي د جنوبي وزیرستان کیم تکلیفات دي دی لیدلې دي، دې په وجه سره دی ډېر پریشانه دي.
د شمالي وزیرستان د میرعلي د هیدرخیلو یو ځای کس شمس الدین چې د اختر د لمانځنې په اړه باندې خبرې را سره کولې. خو دا ګورو چې په شمالي وزیرستان کې هسې خلک په عمومي توګه اختر څنګه لمانځي. د مشال ریډیو همکار په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په اسلامي نړۍ کې مسلمانان د اسلامي تعلیماتو پرو سره په کال کې دوه اخترونه نمانځي. د دولت زیاتوالي او د خلکو مصروفیاتو له وجې د اختر په نمانځلو کې هم سنسه بدلون راغلی دی، او مشران وایي چې د پخوا او اوسنی وخت د اختر په نمانځلو کې کافي فرق راغلی. په وزیرستان کې خلک څنګه اختر نمانځي او خصوصا د ځوانانو کم مصروفیات وي، دا مو دغلته د یو څو کسانو نه وپوښتل. دوی وایي
چې تیم دا پاسه امیر شکرما کروای داسه نورنګ پلیری چا کاروای داسه ډیلی نا غارو وړی کنا داس مل مل ګری مې وی ډیسټاک سینی دای سب کې توپ سره جنگا وی ډیر خان کو ډیر سور وی پټ سے او تورې دې یې والے سی کنا دار سے کې وای چې سے کار درمی کنا دا غانستا وې ته چتی ما وایا
زتا هر نام دې راکې کلی تر مې تا لوک تا او ای دوای مې اورې نه بعد می رخ پلې اډې تا درمی خو یې وای یو مل ګری سره ټیل او وته کا سونا هو موټر ونتی چوک تا لوشي یې غانی مې لاسې ویلته بجې پر یې وای بیا کېره روشی
امون هم سبحت الله دا یت خو می ډیر بو خوشی تر وی زکه چې ډیر خوان وی بشه خو یوا د ما سلادو بشه چې خالق د ایت پشپا بند بم ګډی دا وی یا بم بلای چگاوی پهلی شول یا سر شول د خلک ته دا پیله چې منی سوی دا بم ګډی و دا بم بلای د نغوروی
محمد ولی خان یت خو می دا سی چې په سفر بند په امارات سه او ادي خو یت داس خوان نه بده چې یوا ور زیات به ور د یت بو کی به هنر مزدیره تاسو دلته من ډیر خوشی مشه وی دلته لاس و تور د یت وی اور په خوشی ته ری و ډیر خوان وی بشه او ډیر نندره ته مشه وی بشه
دا چې په وزیرستان کې په خوا اختر څنګه او نن سبا څنګه منځلې شي دا مو د میر علی یو مشر زر علی جان او پختل
خو مخشید خو مداس من ابو کوچ خو پر کا بکول سم یو جوړ خطه وکړه کام یتا نه را بيدات خو اند ونه سری ته بده ته خوش دل چې خو غیر مخ مې ملي دلانو یو دات تبدیلی بشه رغل لا پداسه نه مخشه به میز واخ کم زره و چې پلور به شپش پیسې یا یو انا په واخ سره وکړه دات اس نه رانسه به پیژا نه انا اب چې پلور وکړه به میږي دا کې ته پلور نه پیدا کې سم مشه زانی نه مور کړ به شهر لوراړي ورو باغلی هم میر لټه داس بازوري نه داس ګاډي نه وي و چې کی ما دو بل به چې بغاته مخشه شو روړ تا حسابونه به ګره سه به چې کی ما دو وی لوړ وی اغازې روړ پر مې غیر ژوندۍ و چې مدو گاڑی ماڑی بے وینا کیمدو بس دین خنن صاحب حالات خدای داس مر بنی دی جتا کسا جے کیمدو جے سیکنڈ پہ سیکنڈ گاڑا خنن صاحب یی دے دے اس چھ خوشی دو زکہ چھ خوخت نہ موڑ دی غیش نہ موڑ دی ہر وقت پہ بازار چھ گرزی اور ہو بدا سوچ ہر سڑے بے یی یت بلی تا خوش دلو
کوڑو کی اختر وی او کستر اختر خو پچم گاون کی د غریبانو سر امرستا اسلامی تعلیمات مونگتا تلقین را کوی چھ پدے سر امیر او غریب دواڑا د اختر پہ خوشالوی کی برابر شرکت کولی شی
دا خو د شمالي وزیرستان د اختر پاړه باندې ذکر خو د شمالي وزیرستان یو داسې ذکر کوي چې د پاکستان د داخله چارو وزیر دا وایي چې په کامرا ایربیس کې کوم حمله شوی او په هغه کې څلور کسانو شناخت شوی دی او دا غو تعلق له شمالي او جنوبي وزیرستان سره دی او دی دا وایي چې شمالي او جنوبي وزیرستان د حکومت لپاره د سر درد جوړ شوی دی او په دې اړه پکار دی باید حکومت څنګه څه سوچ وکړي په دې اړه مو نور تفصیل اسلام آباد کے ریاض مسخیل آخستی دی
دا چکم رحمان ملک دا کورونا چارو وفاقی وزیر دی دا کم چ منحاس ایئر بیس سے بکامرا کی پاغی باندې حملے رستو اغه پرون دا امن و امان او دا سیکورٹی په حوالے سره دا اعلی پای یو غونډه را بللې و دا غونډه رستو مطبوعاتو سره په خبرو کې رحمان ملک وی چې په دغه بریت کې د ککړو سلورو ترهاګرو چې کم نغې پیجنګلو شوې دا او دغه شانتي دا معلومات هم اغستل کیږي چې آیا دا خلق څنګه دغه ځای ته رسیدل سدی سره آیا د چامرستا واک نوا نو دغه ټول معلومات دغه باندې کار روان دي خو دینه غواړي چې دا خبره یا دغه رپورت چې کم جوړ شي دا د ولس سره شریک کی بل اغه دا هم وی چې کمه خبرې کیږي چې غنی په دغه بیس کې پاکستانی جوهري وسلا یا دغه نور مواد پراتو او یا به دا څوک پټ کینو داس د ماشومانو د لوبو سیزون نه دي چې دا به زموږ نه څوک پټ کړو دا نه په بازارونو کې عام ملاويږي چې ترهاګر تو په لاس ورشنو لہذا په دغه لړکی د هم د چا سره قسمه اندېښنه نه د دې وینا وا چې هر داسې پیښه کیږي نو په هغه کې چې نیخ په نیغه تعلق د غیر شمالي یا د جنوبي وزیرستان سره او د علاقې په مستقل توګه د حکومت لپاره د پاکستانی ولس لپاره د سر یو دړ جوړ شوی دی او د دې خلاف به عملیات کیږي دا به پاکول شي دغه شانتي د دې دا هم وینا وا چې کوم پیښه وشي نو هغه هم دغه خلک دغه وسلوال طالبان هغه که د هر ډلې سره د هغه تعلقي تحریک طالباني لشکر جنگ وي یا بل داسې ډلې دا ټول یو خلک دي د دې ذمہوري دي په سر اخلي بل هغه دا خبر هم وکړه چې بعضي سیاستدان هغه هم په بعضي وخت کې داسې خبرې وکړي چې ورسره دغه ترهګرو ډلو ته یا نیخ پنې دغه ترهګرو ته مرسته رسی نو د په دغه سیاستوالو باندې هم غږو کو چې د داسې قسمه بیانونه د ډډ وکړي چې د هغې نه د ملک چې کم حالت ته یا کم چې د هغې ایمیج دی په دنیا کې چې هغه خرابیږي او ترهګرو ته ودرسي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
تر دې وړاندې مو ریاض مسخیل سر خبری واوری دی چی دا رحمان ملک دا پاکستان دا کورنی چارو دا وزیر حقا خبری کولا چی چلور کسان دا کامرا ایر بیس پا برید کی دا ککر تیا شناخت سویدی او شمالی و جنوبی وزیرستان دا دوی دا پارا اوست دا سر درد جور سویدی. پاکستانی طالبان دا پنجشنبه پر روز اسلام آباد ته نږدې د پاکستان د هوایي ځواک په اډې وسلواله حمله کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر لیبن پنټا ویلي پاکستان په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو اشاره ورکړې. د عملیاتو د څرنګوالي په اړه اسوسیټډ پریس خبري اجنسی یو رپورټ جوړ کړی چې مهمه برخه یې له جان اقا الکوزی اورو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د پاکستان پوځ ممکن له پاکستانی طالبانو سره په جګړو کې ښکیل شي، خو له هغو طالبانو سره ممکن مخامخ نشي چې په افغانستان کې په ناتو او افغان ځواکونو حمله کوي. د امریکا متحده ایالاتو په وار وار په پاکستان فشار اچولی د هغو وسلوالو پر ضد جدي عمل وکړي چې په افغانستان کې په ائتلافي ځواکونو حملې کوي، په خاص ډول د حقاني شبکې پر ضد. خو داسې بریښي چې پاکستان به د متحده ایالاتو د غوښتنې خیال ونه ساتي او کوم حیرانوونکی کار به ونه کړي. اسوسیټډ پریس لیکي اسلام آباد ته زیات خطر د پاکستانی طالبانو لخوا متوجه دی. دې ډلې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې او په شخړو کې تر اوسه له 1500 زیات کسان وژل شوي دي. د پاکستانی طالبانو یوې نه کسیزې وسلوالې ډلې د پنجشنبه په سهار اسلام آباد ته نږدې پوځي اډې کې چې ممکن له اټومي تاسیساتو سره هم تړاو ولري حمله وکړه او دوه تنه ساتونکي پکې ووژل. امنیتي ځواکونو له وسلوالو سره دوه ساعته جګړه وکړه او نه واړه وسلوالې ووژل. د پاکستان د کورونا چورو وزیر رحمان ملک د جمعې پر ورځ ویل د حمله کوونکو څلور تنه د شمالي وزیرستان ول. د پاکستان د پوځ متقاعد ډګرمن اسد منیر چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د استخباراتو د مامور دنده ترسره کړې، په دې باور ده چې اسلام آباد ته نږدې پوځي اډې باندې د وسلوالو حملې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو پر ضد د عملیاتو اړتیا زیاته کړې ده. ډګرمن منیر وایي پوځ باید طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې په کومې سیمې واکمن شي. که طالبان په سیمې واکمن شي، په نورو ځایونو کې به د حملو او د وسلوالو د استولو پلانونه جوړ کړي. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې په شمالي وزیرستان باندې د حملې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو غوښتنه رد کړې او وایي ځواکونه یې په نورو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې مصروف دي. یو شمیر څېړونکي بیا وایي پاکستان ځکه په شمالي وزیرستان کې عملیاتو ته زړه نخه کوي چې نه غواړي حقاني شبکه وځپي او له ځانه یې پردی کړي. پاکستان له حقاني شبکې سره لرغونی او پاخه اړیکې لري او فکر کوي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دا شبکه قوي ملګری وي. اسوسیټډ پریس اژانس لیکي د پاکستان پوځ هیڅکله هم په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات نه دي کړي او دا مهال چې طالبان له القاعده وسلوالو سره ملګري شوي د پاکستان لپاره ستونزې رامنځته کړي دي. د پاکستان د پوځ متقاعد ډګرمن محمود شاه چې په تیر وخت کې په قبایلي سیمو کې د استخباراتو مشر وایي د استخباراتي معلوماتو پر اساس په شمالي وزیرستان کې له 15 زیات بهرني وسلوال ډیر دي او د دې کسانو 3 د پاکستان د دولت پر ضد دي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنټا وایي پاکستان د امریکا پوسټ خبر ورکړی چې په شمالي وزیرستان کې به په نږدې راتلونکي کې پوځي عملیات وکړي. د اژانس په باور پاکستان په تیر وخت کې هم د عملیاتو خبرې کړي خو عمل نه دی کړی، مګر د امریکا دفاع وزیر دا ځل زیات باوري دی چې پاکستان به د وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي. لیون پنټا وایي پاکستانیان له زیاتې مودې راهیسې د عملیاتو خبرې کوي. ما د دوی په خبرو باور لاسه ورکړی و، خو داسې بریښي چې دوی دا مهال عمل کوي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق قیانی د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په وینا کې هڅه وکړه چې د شمالي وزیرستان د حملو او عملیاتو لپاره د خلکو ملاتړ حاصل کړي. ده وویل د افراطیت او تروریزم پر ضد جګړه یوازې د پوځ جګړه نه ده، بلکې دا د ټول پاکستان جګړه ده.
په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په اړه مو د اسوسیټډ پریس خبري اجنس رپورټ له جان القا الکوزی اوریدلی. اوس هم ځو کوټې ته. د بلوچستان په کوټه ښار کې یو څو ورځې مخکې تښتول شوی ډاکټر غلام رسول کاکړ د تیرې جمعې په ماخوستن راخلاصوي دی. د دورور مشال ریډیو ته ویلي چې ډاکټر غلام رسول له حکومتي او قبایلي فشار وروسته راخلاصوي او دوی د هغه د خلاصېدو تر شا هیڅ قسمه تاوان یا پیسې نه دي ورکړي. بل اړخ ته د ډاکټرانو اتحادیې د ډاکټر غلام رسول د تښتونې په ضد روان هړتال د ختمولو اعلان کړی دی. نور تفصیل لیاس نیاز مسخیل کوټ راکوي.
د رخلاصوی ډاکټر غلام رسول کاکړ ورور لالګول کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د خپل ورور د راخوشي کېدو په اړه وویل:
نن ولسم ورځ ده چې زمور او د په یو شی رابطه نه و اغه نه ولا، خو منګر د ګورمنټ ان سی آئی لمور سره ډیر لو مرسته ولا. دای نن ولسم ورځ تقریبا سوا نه بجې نه نیمه بجې خدای زمو کور ته واپس خدای په خیر خیریت سره را ورسوم.
لالګل کاکړ زیاته کړه ډاکټر غلام رسول پر حکومتي او قبایلی کچې له خبرو اترو او فشار وروسته را خلاصو. البته دای د نوموړي د خلاصېدو تر شا د پیسو ورکولو له امکانه انکار کوي.
دا د ګورنمنت په مرسته باندې خلاصو دي او د عوامو په دعاو باندې او د سیاسي د ټولو پښتنو په زور باندې په پرېشر باندې یا د تاوانو خبره موږ نه منو او دا له تاوان بغیر خدای پاک موږ ته په خیر ورسوم.
بل اړخته په بلوچستان کې د ډاکټرانو اتحادیې پی ایم ای جنرل سیکرټر ډاکټر آفتاب کاکړ بیا وویل چې د ډاکټر غلام رسول کاکړ له خوشی کېدو وروسته به هم د دوی هلې ځلې جاری وي. یاد دوی د کوټې د اعصابو او نفسیاتو مشهور پوهاند ډاکټر غلام رسول کاکړ د رواني اګست میاشتې پر اولی نیټې د ناسرګنده کسانو له اړخه تښتول سوی وو چې پر ضد د ډاکټرانو له اړخه سخت غبرګون او احتجاج رامنځته سوی وو او د تیرې جمعې په شپه اخر کار نوموړی را خلاصو. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اکونومیست ورځپاڼې اکونومیست مجلې د اسلام او ټکنالوژي تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې پر دې بحث ودی چې په اوسني وخت کې مسلمانان او په خاصه توګه ځوانان څه ډول له ټکنالوژي څخه د خپل مذهب لپاره کار اخلي. مقاله دې یادونه هم کړې ده چې ولې سخت دریځ او ځینې اسلامي مذهب پوهان د پرمختللې ټکنالوژي له استعماله خلک منع کوي. بوریوال کاکړ دا مقاله لوستې او لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
اکونومیست د مقالې په فایل کې لیکي ک یو پلو د ځینو لپاره د توپ ډز دا ورشي چې اوس روزماته سو او د لډیرو کلونو راځي دوام لري. نو بل پلو د نورو لپاره دا کار د آیفون زنګ یا غنټي کوي او په سمارټ فون کې د رمضان ټایمینګ په نامه یو پروګرام خلکو ته د هغوی په سیمه کې د روژې د وختونو په اړه معلومات ورکوي. مقاله لیکي اسلامي سختدریزو به د پرمختللي ټکنالوژي پر ضد د دې له کبله فتواګانې ورکړي وي چې د دوی په وینا خلک پکې شزي تنګوي او د قران آیاتونه د رینګټونز په توګه بې ځای استعمالوي. مقاله لیکي د خپلواک د ختمېدو د خطر لويري ځینې اسلامي مذهبوهانو پر څو ویپانو او ځینو خلصره پر ټول انټرنیټ د بندیز لګولو وړاندیز کړی دی. خو ځینو بیا لدی ویری چې لپامه ونه غورځول سي د نوې ټکنالوژي کارول خپل کړی دی. په دې کې د مصر د الازهر پوهنتون مذهبي پوهانو یو داسې لار خپل کړی ده چې خلک ورته ټلیفون کوي او یا ایمیل ورلېږي او هغوی په 48 ساعتونو کې د دوی د پښتنو ځوابونه ورکوي. لدی اسلامي مذهب پوهانو څخه ځینې خپلې ثبت شوې ویناګانې په یوټیوب نومي انټرنیټي پاڼه کې هم اچوي. د مقالې په لیکنه پر دې هرڅه سربیره مسلمانانو د انټرنیټ او پرمختللو ټلیفونونو استعمالولو ته د نوري نړۍ غوندي او په ځینو برخو کې آن تر هغوی لا زیاته مخه کړې ده. مقالې ذاتوي په دې ورستیو کې د یوې نظر پوښتنې نتیجې ښیي چې په دې ورستیو کې زیاتره مسلمان هیوادونه د نړۍ په هغو هیوادونو کې راځي چې تر ټولو قیمتي موبایلونه اخلي. دا نظر پښتنه په دې لړ کې تر ټولو زیات قیمتي موبایل اخیستونکي متحده عرب امارات یادوي. مقاله لیکي چې په اوسنیو نو موبایلونو لکه آیفون او سمارټ فون کې ډیر داسې پروګرامونه شته چې هغه د مسلمانانو مذهبي اړتیاوې پوره کوي. په دې کې داسې پروګرامونه دي چې وکاروونکو ته په هغه ځای کې چې دوی ژوند کوي جماعتونه د خوراکونو حلال کاروبار د لمانځه وختونه او د قران مجید نه یوازې په عربي ژبه کې بلکې د هغو خلکو لپاره په نورو ژبو کې هم شته چې مورنۍ ژبه عربي نه وي. د مقالې په لیکنه پرمختللې ټکنالوژي و ځوان مسلمان نسل ته یو نوې او داسې لاره پرانستې ده چې هغوی د خپلو سیمو پر مذهب پوهانو د تکیه کولو پر ځای د قرآن ترجمه ولولي او د ځان لپاره نوې فکري لاره ولټوي.
د اکونومیست مجلې مقاله بوریوال کاکړ درته وړاندې کړه چې څنګه مسلمانان په تیره بیا ځوانان له نوې ټکنالوژي څخه کار اخلي او د خپل مذهب پاکي استعمالوي. اوس هم د خبرونې نیمای ته رسیدلی او پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان په ځینو برخو کې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. ول سورزه مخکې له کوټې تختول شوی ډاکټر غلام رسول کاکړ بیگا خوشی کړل شوی دی. د کوټې پر قمرانی سړک په یو چاودنه کې څلور امنیتي سرتیری او یو عام وګړی وژل شوی دی. په کراچۍ کې په یو چاودنه کې یو کس وژل شوی او لسو زیات ژوبل دي. نن د افغانستان د خپلواکۍ درې نویمه کالیزه ده. د افغانستان په فرا کې یو پولیس دوه امریکایي سرتیری وژلي دي. امریکا ویلې د شام لپاره د نوي ټاکل شوي استازي لحظر براهیمی ملاتړ وکړي.
پامیر سایلو چې د خبرونو لنډیز درته واورول. اوس د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کوو او نن دا کتنه سراج ظهیر کړې ده.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستې دي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د بالاکوټ په لرې پرتې سیمه کې ګلګت ته تلونکي بسونو نه د مسافرو د پیژندلو وروسته د هغوی وژنه د افسوس او د غندنې وړ کار دی او ولسمشر هم په دې پیښه خفګان ښکاره کړی دی. ادارې وایي چې دا ټیک ده چې زموږ سیکورټي ادارو سره دومره کسان او سامان نشته چې د هر ګاډي حفاظت یقیني کړي، خو بیا هم په دغه لار ته دومره لوی منصوبه مندۍ نه خبرېدل د استخباراتي او سیکورټي ادارو ناکامی خبره ده. اداری وایي چې داسې کاروایانو کې یو مخصوص مذهبي ډله په نهه کول هغه که کوټه کې وي او که د ګلګت پیغه، د دې مقصد صرف داري چې مذهبي نښتي پیدا کړي، خو له داسې کې د علماي کرام کار داري چې ولست د صبر یقین وکړي او څوک چې داسې کارونه کوي د هغوی غندنه وکړي شي. اج ورځ پڼ خپل ادارې کې لیکي چې کامرا ایئر بیس باندې د ناکام حملې له کبله د قومي سلامتي د ادارو په کارکردګۍ باندې ځین سوالونه راپورته کیږي، خو په دې کې شک نشته چې دا حمله سیکورټی فورسز ډیر په خطر طریقه باندې ناکام کړه. ادارې وړاندې لیکي چې ځینې خبرونه راغلي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې وزارت داخله ته یو رپورت لیږلې وو چې پکې ورته ویلي وو چې په یشتما یا تیشتما ورځ د طالبانو لخوا په هوایي اډه باندې د بریټ منصوبه جوړیږي، خو په دې باندې اس پسندیدګۍ سره غور ونه شو. ادارې اخیری کې لیکي چې د دې پیښې وروسته موږ ته د سیکورټی فورسز د خراب کارکردګۍ صورتحال په ګوته شو. نو باید چې اوس د دې پیښې پلټنې وکړي شي او چې څوک هم په دې کې ککړ وي چې هغه ولسته راهکار کړی او دارنګ د دین رستو سیکورټی فورسز نور هم چاکو چوبن شي. وحدت ورس پانه خپل ادارې کې لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د نیمروز ولایت د زرنج په خار کې ځانمرګي بریدونه په کلکو ټکو کې غندلي او ویلي دي چې پروژه لرونکو مسلمانانو باندې برید له اسلام سره سرګند دښمنی ده چې عملین به د افغانستان د خلکو لا کرکی او د خدای له عذاب پرته نور څه ترلاسه نکړي. ادارې لیکي چې د زرنج د دې بدې پیښې نه یوازې یو ورځ مخکې د لوګر د مرکز اړوند سیمه کې په جمعات کې د تراوی په محل سدنا سرګند وسلوالو نه مسکون کې وجلی وو. ادارې مخکلي کې چې افغانستان کې پر لپسې د مرګ جوبلي یادې شوی پیخي د حقیقت په ګوته کوي چې دغه هیواد کې دښمنان خپل ناوړه عملونو ته توندې سره دوام ورکوي او دغلته د ګډوډي نامنۍ او ویر ترخې په فضا کې اضافه کول غواړي. ادارې اخیری کې لیکي چې د دې بدو پیخو یوازې غندنه کول د دې ستونزې حل نه دی، بلکې د بدو پیخو په پوره ډول د خاتمه لپاره عملی حل ځلې کول پکار دي او دغه حل ځلې نه واز د افغان دولت اولس زمواري جوړيږي، بلکې هر هغه ډله چې ځان ته د افغانستان افغانانو خواخو کې ډله وای دغه ټولو ډلو له خوا په د انسانيت د دښمنانو عناصر د لټولو او د غوي د ناوړه عملونو ختمول لپاره خپل کردار په غوړه تر سره کول وی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ټلیګراف رسپانو په دې روسي کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یو میدان د بریدونو په تناظر کې د دې هواد ایټمي وسلو د خوندیتوب په اړه لیکنه کړې او اکونومیست مجلې لیکلي چې په غزنی کې د طالبان پر ضد ولسی پاسون وشو ده چې افغانانو د بهرنیو يرغلګرو خلاف چپه خوله نه شي پاتې کېدلای. بشرګواش دا مقاله لوستي او لنډیزې درته وړاندې کوي.
له برتانیا څخه خبرېدونکو ورځپاڼه د ټلیګراف لیکي چې د پاکستان په کامرا هوایی پوځي میدان برید د پاکستان د اټمي وسلو د خوندیتوب په اړه تازه پوښتنې راپورته کړې. د پاکستان اټمي وسلې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بهرنۍ پالیسیو له سردردیو څخه یوه ده. د امنیتی چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان جاسوسي ادارې ویلي وو چې شمالي وزیرستان کې میشته اورپک کېدې شي پر پوځي میدانونو بریدونه وکړي او په دې اړه یې د لوړې کچې د بیدار اوسېدو ویلي وو، خو بیا هم وسلوال د پنجاب د منحاس میدان ته په ننوتو بریالي شول. ورځپاڼې لیکلي چې څو وسلوالو د شپې په 2 بجو په چک پوسټ حمله وکړه او نورو د میدان دیوال په راکټونو وویش. دوی لږ تر لږه یو پوځي وواژه او په میدان کې ولاړو الوتکو ته د ویشتلو تر فاصلې پورې نږدې شوي وو. د ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان د دفاع وزارت یو چارواکي ورته ویلي چې اټمي وسلې د لګدولو له سیستم څخه بېلې ښودل شوي او نه خو په کامرا کې دي او نه هم د هوایي پوځ په کومبل میدان کې. خو دغسې خبرو امریکا د طالبانو لخوا د ورته مرکزونو د کنټرول د سنبالولو په صورت کې د پاکستان د اټمي وسلو د لاسته راوړنې د پلانونو له جوړولو نه ده منع کړې. بلخوا اکانومست مجلې لیکلي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې عام افغانان د وسلوالو طالبانو د خونړیو بریدونو شاهدان پاتې شوي، غربیان سوال کوي چې افغانان ولې د طالبانو او نورو وسلوالو خلاف نه راپورته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د بهرنیو جنګیالیو خلاف د وسلې راپورته کولو او له هغوی څخه د ځان د دفاع تاریخچه لري. وسلې ډېرې دي او خلک یې په چلولو کې ماهر دي. مجله لیکي په دې وروستیو کې د غزنی ولایت د اندړو خلکو همداسې وکړه او خپل کلي یې له طالبانو پاک کړل. په کابل کې خلک فکر کوي چې دا ولسی پاڅون د چا په مالي مرسته روان دی او آیا کومه بله ډله هم ورسره مرسته کوي که څنګه. خدا خبره واضح ده چې د پاتسون د شهرت لوجه اوس د حزب اسلامي ځینې قماندانان هم د دې غړې دي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د جنوبي زون د امنیت مسول او د غزنی د اوسیدونکو اسدالله خالد په اړه شک کیږي چې غواړي د دې پاتسون مشري ترلاسه کړي. اکانومست مجله لیکي چې دا لا نه د معلومات چې ولسی پاتسون به تر کومه دوام وکړي، خو دا خبره واضح ده چې دا پاتسون له اندړو څخه د غزنی ویبل ولسوالۍ موقر ته هم غځېدلی. دا مجلې په لیکنه طالبان دا یو امریکایي چال ګڼي او د لمنځوړلو خبره یې کړې، خو داسې ښکاري چې پر ولسي خلکو به یې زور ونه رسي او په آخره کې به یو جوړ جاړی وکړي. اکانومست مجلې لیکلي چې د غزنی د پاڅون له وجې طالب وسلوالو د بهرنیو په قطار کې تر ټولو اول دا سبق اخیستی چې افغانان د هغو بهرنیانو سره نه جوړیږي چې پر دوی واک چلول غواړي.
دا بشیر ګواش د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته وړاندې کړل. اوس هم افغانستان ته ځو، په روسیې ته ځو. په راتلونکي یک شنبه به په روس کې د لومړي ځل لپاره یو نوی اسلامي ټلویزیون چینل خبرونې پیل کړي. د دې ټلویزیون چلونکي وایي چې دا به په ټول روسیه کې لیدل کېږي او اصلي لیدونکي به ځوان مسلمانان وي چې دوی به بېلابېلې خبرونې لکه خبرونه، تفریح پروګرامونه او تبصرې پکې کتلای شي. د فریدا هوټ سیفي رپورټ ته غوښتي.
په روسیه کې به د لومړي ځل لپاره خلک د داسې ټلویزیوني چینل لیدونکي وي چې هدف یې مسلمانو کتونکو ته د اسلامي ارزښتونو ترویجول دي. د دې ټلویزیون د مسؤل مدیر رستم عارف جانوف په وینا د دې نوي ټلویزیوني چینل اصلي لیدونکي به د روسیې ځوان مسلمانان وي. دی وایي چې دا ټلویزیوني چینل به د اګست په 19 یعنی د یک شنبه په ورځ خپرونې پیل کړي. د دې ټلویزیوني چینل له لارې به خبرونه، بحثونه، تفریحي او د موسیقي پروګرامونه خپرېږي. عارف جانوف چې پیژندل شوی او په رسنیو کې د کار 40 کلنه تجربه لري وایي
В России нет мусульманских каналов общефедеральных. Так складывается ситуация. Есть региональные каналы. Девай
Русия хиском федерали телевизионный чайнал хпло мусульману лидин кутан лари. Дельта явазе па Чечения ау Татарстан ки симейз ислами чайналу нашта. نو د دغه سی یو ټلویزیون غوښتنه کیده څو هغه ځوانانو ته چې د اسلامي اساساتو په سیدي د خبرونې وکړي چې اسلامي محتوا ولري. دلته داسې خلک شته چې د ختیز عربي نړۍ، انډونیزیا، ترکیه او همداشان د دې هیوادونو د خلکو له عاداتو او کلتور سره مینه لري. د ال آر ټي وی پروډوسر تیمور بلګانوف وایي دا چینل به غنی، هدف لرونکي او معلوماتي مطالب خپروي.
Я думаю, что наш канал в первую очередь будет
تیمور وای د خبرونو محتوا به په ټوله روسیه کې د مسلمانانو د ژوند په اړه وی د ډول حسی د لمړي ځل لپاره کیږي چې په خوای نظر نه دیدل شوی دا به د وسیمیز چینل پشان نوی د ټلویزیون د خبرونو صاحبه په ټوله روسیه کې پراخوي چې پکې بشقرستان دغستان چچنیا د روسیې مرکزی سیمې لکه نیژنی نوګوردو او پاولوژی شامل وي تیمور زیاتوي د پروګرامونه به په روسیې کې د اقلیت مسلمانانو د ژوند هنداره وي چې دوی د روسیې په سلو کې څوارلسمه برخه نفوس جوړوي په روسیه کې د نوی اسلامي ټلویزیونی چینل اعلان لمړی د جون په میاشت کې د اروپایي سیمو لپاره د روسیې د مسلمانانو د مذهبي ریاست لخوا چې د روسیې د دولت لخوا یې ملاتړ کیږي شوی و په 2009 میلادي کال کې کرملن پلوه دینی عالمانو د روسیې له حکومت څخه د داسې یو چینل د جوړولو غوښتنه کړې وه په داسې حال کې چې کرملن په رسمي توګه دا چینل نه دی فعال کړی د روسیې د مسلمانانو د مذهبي ریاست مرستیال وایي تر اوسه دې ټلویزیون د دولت مالي مرسته نه ده ترلاسه کړې خو په راتلونکي کې کیدای شي مرسته وکړي اوسمهال ال آر ټي وي د شخصي مرسته کوونکو مالي مرسته ترلاسه کوي خو د دولتي ادارې لخوا چې د دې چینل سخت ملاتړ یې کاوه کوم مرسته نه ده شوې
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي
وسم د افغانستان په اړه یو ریپورت د امریکا دفاع وزارت وایي د افغان عسکرو لخوا په ناتو ځواکونو باندې د حمله په سلو کې اویا د وبخشي په سلو کې یولس د طالبانو د نفوذ لامل کېږي د پینټاګون چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې یو افغان پولیس د جمعې پر ورځ په فرا ولایت کې دوه امریکایي عسکر ووچل امریکایي چارواکو له دې مخکې د دې ډول حمله په اړه اندېښنه ښودلې وي تفصیل په د رائټرز په ریپورت کې لای جان کال کوزي
د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی وایي په بهراني وسکرو باندې د افغان ځواکونو لخوا د حمله په سلو کې نوي د شخصي کینې او عقدې په ګډون د بیلابیلو انګیزو له وجې کیږي د امریکا د دفاع وزارت وایي ډګرمن سټیفن وارن په افغانستان کې د ناتو لخوا وروسته چرون ته اشاره ویل د دې حمله یوازې په سلو کې یو لسی د طالبانو د نفوذ په نتیجه کې ترسره کیږي دا چرونه د طالبانو هغه ادعا باطلوي چې وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې زیات نفوذ کړی دی د امریکا دفاع وزارت تیرونه ویلی و د دې ډول حمله د مخنیوي لپاره به د افغان ملګرو سره استخباراتي همکاري زیاته کړي رویټرز لیکي د افغانستان په ختیځ او جنوب کې په بهراني ځواکونو حمله شوې او په اړه څرګندونه روانه دي خو تر اوسه دلیل یا علت نه دی پټاګه شوی د امریکا د پوسټ د لوی درسيزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین ډیمسی وای افغانستان تر اوسه په سلونو هغه عسكر چې د افراطیت د خطر احساس ورزخه کړي د پاوز او پولیسو لیکو څخه استلی دي په دوی کې هغه کسان هم شامل ول شي پاکستان او په خاص ډول هغو سیمو ته تګ راتک کاوه چې وسلوال پکې امن ځایونه لري د حمله په تازه پیښه کې د جمعې په سهار د اسماعیل په نامه افغان عسكر په فرا ولایت کې دوه امریکایي عسكر ووژل د فرا د والی ویان عبدالرحمن ژوندۍ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل حمله کوم کې هم د افغان ځواکونو لخوا ورزول شوې ده لدی مخکې د هلمند او ننګرهار ولایتونو په جلا پیښو کې وطن امریکایي فوجان ورزول شوی ول او دوی ټپیان دي ویل کیږي چې د تیر کال په پرتله د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې په امریکایي ځواکونو حمله زیاتې شوې په دې معنی چې د افغان ځواکونو لخوا په ډیرو حملو کې 19 امریکایان وژل شوې دي تیر کال په افغانستان کې دا ډول 40 حمله شوې وي او د ائتلافي ځواکونو 15 پوځیان پکې وژل شوې ول
د رائټرز خبري اژانس ریپورت درته جان اقال کوزي وړاندې کړی اوسم د رواني غړي خبري برخه هم په دې ځای باندې پاتره شي وختي د باختر ستوري ادبي کلتوري پروگرام د هر اونۍ تاسو ته باز اومد عبید وړاندې کوي راځي چې ورته غوښو
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو
د باختر ستوري ونی زخبرونه کې باز محمد عبد ستاسي کوربه ده. پنننې خبرونه کې به په کورونو کې د کتابتون د اهمیت په اړه یو رپورت ولرو. بیا به د جاپانی فولکلوري شعر هایکو په اړه له پروفیسر زهر الله اظهار سره یو مرکدر توړاندې کړو، او په اخیره کې به له سوتنو شاعرانو سره د طنز او مزاح په اړه لنډې خبرې او مزاحیه شعرونه ولرو. رازو لومړی رپورت تا. کتابتون یا لایبریری د معلوماتو خزانه ګڼل کیږي. په تعلیمی ادارو کې کتابتون دومره ضروری وي څومره چې په تعلیمي نصاب کې د مضامینو کتابونه لازمی وي. له تعلیمي ادارو پرته په یو شمېر پښتنو کورنیو کې هم ځینې خلک کتابتونونه لري چې د پوهانو په بیانه د کورنۍ په غړو مثبته اغیزه شیندي. خدا کتابتونونه یا د شاعر او لیکوال په کور کې وي، او یا هم متدینو کورنیو کې چې دینی کتابونه یې پکې ساتلي وي. کله چې مو په کورونو کې د کتابتونونو په اهمیت ادیب او څېړونکي لیکوال ډاکټر سهیل انشا څخه وپوښتل، هغه په ځواب کې وویل:
د پښتونخوا خدا ال دی چې دلته کې زکم خلک پیژنم چې کتابخانی کور کې وي. ای چې وفات شول دا غي زامنو هغه په دکان کې په درځه په مول باندې خرڅې کې. دغه شانت نن سبا مونږ ټول سره یو مسله ده. کامل صاحب منو خداغه د مرګ نه پزو خیالتیاو ک کتاب ارکایوس په خبر تورکو. نو زما په کور کوم یو کتابخانه شته؟ مرخو حق دی ګور کفن کې شک دی زما د پس د دې سمبالختون کې څوک نشته. بل دا دی چې په ملک کې عموما او پښتنو کې خصوصا دا یو کلچر امراغو دی انټرنیټ سره او دی دغه سره کمپیوټر سره چې کتاب شوکیان بیخی نشته.
په دې وروستیو کې یو شمېر پښتنو لیکوالو سره دا اندېښنه پیدا شوې ده چې له دې وروسته به بچیان د کتابتون په ساتلو لو کې پاتې راشي. نو ځکه یې لخپلو کتابونو څخه زیات شمیر کتابونه علمی ادارو ته ډالۍ کړي دي. په دې لیکوالو کې یو هم نامتو سیړونکی لیکوال امیش خلیل دی چې په سلګونو عنوانو کتابونه یې پښتو اکاډمۍ او نورو تعلیمی ادارو ته عطیه کړي دي. کله چې مو د استاد امیش خلیل مخې ته دا پوښتنه کې خوده چې د کوم احساس له مخې د کتابتون زیاته برخه اکاډمۍ ته عطیه کړي، هغه په ځواب کې وویل:
ما سره کتابونو واقعی زما غټه لایبریری وه. اوس د آخري عمر کې یم، او زما په اولاد کې داسې څوک نشته چې د دې کتابونو حفاظت وکړي یا فرض کړه دې نه فایده والي. نو په دغه وجه ما دا خیال وکړ چې یاره دا کتابونه چې کوم دي زما نه پس ضایع نه شي. نو د دغه ضایع کېدلو نه د بچ کولو په خاطر باندې ما رومبی خو داسې چلو کو چې اسلامیه کالج پېښور لایبرری چې کومه ده هغې نه ما کتابونه ور او د پښتو اکیډمي لایبرری ته نو ما یو درې مدی ته ورکړې درې الماره. اوس ما سره نور هم شته، اوس د نور هم دغه زده یم چې دا زه پښتو اکیډمي لایبرری ته ورکړم.
خو لیکوال او شاعر عبدالله صادق بیا بل ډول نظر لري. دی وایي چې په کورونو کې د کتابتون شتون د کورنیو په غړو مثبت اثر پرې باسي.
چې پستا په کور کې کتابتون موجود وي نو کته هغه اروایي اړخ د ماشومانو د تربیه تر راځي هم چې هغه تا ګوري د ما پلار د یو کتابتون جوړ کړی دی. نو طبیعي خبره ده په خپله یو دغه په عملي ژوند کې د کتاب طرف تشویق دی، ځکه پلار او مور رول ماډل وي، هغه چلند بیلګي وي د اولاد لپاره. چې پلار د کتاب او قلم سره مینه لري دا طبیعي خبره ده چې زوی هم دې تر تر اوړي. زه فکر کوم دا زموږ د اولاد کتاب او د قلم د تهذیب سره د آشنا کولو لپاره هم یو رول لري. علاوه له دې نه چې دا یو خښته مې
اسدالله دانش چې پیښور کې یو کتاب پرندوی ټولنه لري، او په تیرو شلو کلونو کې له نورو زرګونو کتابونو چاپولو ترڅنګ په خپل تشبث تر 2500 عنوانو پورې کتابونه خپاره کړي، وایي چې په کور کې د کتابتون شتون کتابونو خپرولو ته هڅولې دي.
څوک چې دا فکر لري چې زمونږ د مرګ نه پس به کېږي دا کتابونه خراب شي یا دا یا غا، نو زه فکر کوم دا غي ځامن چې واړی غټان کیږي دا غیل مسیان هغه دې ته تشویقیږي چې د زماني کې خپلار کتابتون لري په کور کې. ناتمن دا څه خبره ده؟ زما پلار یو کتابتون درلوده په کور کې، هغه هر وخت چې قتل ویل به چې زه هیڅ شي تم خفه نه یم، زه دې ته خفه یم که زه نه یم. نو زما یو زوی دی او دا زما کتابونه به ضایع شي. ما سره دا فکر و چې زه کله دلته مهاجر شوم پېښور ته راغلم، نو ما توجه هماغسې کتاب طرف ته وه، مینه مې وه چې بالاخر مې اورکوټه کتابتون جوړ کړ او د هغې نه همداسې را روان یم.
د ذکر وړ ده چې که یوه ډله لیکوال خپل کتابونه علمی ادارو ته ډالۍ کول صدقه جاریه ګڼي، نو بل ډلې بیا په کورونو کې د کتابتون شتون د کورنۍ د غړو د ښه تربیت یوه موثره ذریعه ګڼي. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو. هایکو د جاپانی فولکلوري ادب داس یو پورم دی چې په سلګونه کلونه قدامت لري، خو په تیرو دریو لسیزو کې پښتو ادب ته هم لاره کړې ده او ډیرو شاعرانو پکې تبازمایي هم کړې ده. پروفیسر اظهار الله اظهار هم یو له هغو شاعرانو څخه دی چې تر 2500 پورې هایکوګانې لیکلي او په څو کتابونو کې خوندي کړي هم دي. له ده سره مو د هایکو په اړه خبرې کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي دي چې هایکو څه ته وایي.
هایکو دا د جاپانی ادب چونو یو صنف دی. یو اوږد نظم بو های کای، هغې د سر شعر بچنو یو قادر الکلام شاعر وې، نو بیا به ورپسې نورو خلکو چنو لیکل کول، نو تعداد به د اشعارو چنو د سوونو نه چنو بالا شو. بیا نن نه تقریبا څلور سوه کاله هغه هو باشو، د هغې د سر هغه مصر نه هغې ته به هوک وې، هغه هوک وې بالکل را بېله کړه. د هغې ترتیب وو پنځه اووه او پنځه اولس چنو چپے ته جوړې دی، هغې ته های کو نوم ورکړ. او تاسو په ڈکشنری کې یا په لغت کې وګورئ نو های کو د درې مصرو هغه نظم ته وایي چې په هغې کې یو داخلي تصویر جوړیږي.
دا چې کله پښتو ته راغی په دغه پنځه اووه او پنځه سیلابیټونیک سیستم کې، تاسو مو ازمایو نورو مو ازمایو، دغه جوړښت یې د پښتو په شیری وزن باندې څومره حاوی وو؟
د هرې ژبې خپل نفسیات دی، خپل سایکالوجي ده، خپل سای کې ده. پښتو ته چې راغلل نو په دغه شیپ کې جنوم پښتنو خپل کړه. لکه زما خپل یو هایکو ده، پټال چې ځان ځینې زړستړې پیغلې اور ته وردانګي. خو د پښتو خپل چا پیر چل دی، د پښتنو خپل ذوق دی. پښتنو ذوق د موسیقیت طرف ته چنو ډېر زیات غالب دی، چې موسیقي نه وي، غنائیت نه وي، هماهنګي نه وي، ترتیب نه وي، نو پښتانه هغه سیس ته چنو زیاته توجه نه ورکوي. ٹھیک طرح پښتنو په مزاج کې بغاوت هم شته، د پښتو په مزاج کې چنو ډېر امکانات شته، خو د مینې د پاره چنو هغه موزون چوکاټ چنو غواړي. نو هغه چوکاټ باندې چې بیا دوی سوچو کنه وی چې ٹھیک ته د دې فن خومګه قبلو، خو د خپل ماحول، د خپل روایتو او د خپل موسمونو مطابق په هغه کې چنو موږ بدلون راولو. نو متوازی الاوزان هاي کوې ولیکل چې د هغه د درې وړه مصره په ترنم کې وی او په برابر چنو وزن کې دي. چې ما ورته ویل راځه چې مینو کو پنده په سر کې د خشا کوې له ته د مړې ګړي خبرې کوي. نو دا مورره هاي کو دا مقفا هاي کوم په کلی کلی شوی دي. دا غي درې وړه مصره چنو په قافیه کې دا چې ملي کلی شوی دي چې ډوم بنه او درې مو مصره په هاي هم قافیه وي. دا چې ملي کلی شوی دي چې ډوم بنه او دوی مې په قافیه کې او درې مو مصره چنو هغه مورره وي. خو د وزن د پاره چنو غي دا یولس یولس او یولس دا درې درش چپو چنو صنف او ګرځو د اولس په مقابله کې. او پښتنو چنو قبولم ک موسیقي تم راغه، ادب تم راغه، اجره تم راغه.
دغه محتوا د دې هایکو سشي سشي جوړې دي، شي مثلا سنجیده ویل پکار دي، مزاحي هر قسم تبازمی خلق کړي ده. او بیا چې تاسو کم اړه غوړه کړي په غره ته وای او چې مراته وخه
ادبی اصناف هغه د جون ترجمانی. نو په جون کې مزاح هم وي، په جون کې طنز هم وي، په جون کې سنجیدګی هم وي، په جون کې فریاد هم وي، په جون کې قهقهه هم وي، خنداګان هم وي. نو ادبی اصناف باندې موږ دا قدغن نشو لګول چې دا به خامخا دا موضوعات چې نو په خپل ځان کې رنګړی او دا بن رنګړی. البته چونکه دا صرف د جاپان نه راغلی، په جاپان کې چې کوم غیر سنجیده سیزونه دي نو هغه د پراغي د سینری یو نوم ورکړي. لکه زموږ د فرخان ظفر صاحب چې کوم سلسله روانه کړې ده، نو زما په خیال دا خبر نه ده.
تاسو اکثر هایکو سنجیده انداز باندې ویل شي، تاسو کتابونه چاپ شوي دي او تاسو هم خلک د هایکو د شاعر په نوم تر بل هر څه زیات پیژني. تاسو په کې دغه سنجیده موضوعات د دې تصویر په دغه درو مصرو کې تاسو څنګه توانی دي چې دمره په کامی به ور کړی د راس په سګي
ګره باندې اسناف دونه ژوندۍ اسنافي، دمره توانا اسنافي، دمره ګړندی او طاقتور وي چې هغه په خلکو من خپل ځانون لیک. نو زه دا نه شم ویل کنه چې ما هایکو لیکلی دا، زه خدا اعتراف کوم چې هایکو ما مد ځان لیکلی دا. او کم کم خوینه چې وته په ما کې ښکاره شوې دي هغه را برسېر کړې دي. تخلیقاتو کې جنو یو منصوبه بندی وي، د هغه لپاره مشاهده، تجربه او مطالعه هم ضروری وي. او بل طرف ته چې نو دا یو د بی اختیاري عمل دی. کله چې لومبنو یو سو هایکو را مل چې نو ځان ولیک، بیا ما ته په خپل وجود کې هر طرف ته چې نو ما وی جوړ د هایکو زما په وینه کې خوره شوې ده. بس هایکو زما د ټول ذهن، د ټول زړه، د ټول وجود چې نو جاج واغښته
او چې کم کم ځکه وته زخ کار شې کم کم ځکه چې په ما کې پښتنه روایت پټو کم کم ځکه چې په ما کې دما په وینه کې دما په ذهن کې پښتنه دود دستور چنو موجودو اجر جمعات موجودو خویونه پکې موجودو نو هغه ډیسکور کول یو یو راغشتو پښتنه معاشره ته واپس کو خو داسې دور راغی چې ما وی جوړ زه هیکو مو هیکو زم ما درې کتابونه چاپتی د هیکو د کې د 2000 نه زیاتې هیکو کانې دي لومبني کتابو راته غوګونو کې بنګړي شنګوي دویم کتابو کانی د ګل پلاس کې خون نه کوي تری کتاب دې تر اوسه هغه دې استاد ځواني تصویر په خوب
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو سرنګ چې د پښتو په نصری پن پارو کې طنز او مزه د لیکنی خوند او مزه یو په دوکوي د غشان مزایه شاعران هم په بیلابیلو شیری پرمونو کې د طنز او مزه مال غډوي او په ټولنه داسې نقد کوي چې په سنجیده شاعرۍ کې ورته ویل ګران وي په پښتو شاعرۍ کې هم ځنی شاعران د طنز او مزه نه کار اخلي د لنډۍ خلیل چې د سنجیده شاعرۍ ترڅنګ طنزیه او مزاحیه شیرونه لیکي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
نن سبا د مشرک اهم ایسا درد او خبغان کې مبتلا ده د دې په خله خندار اوستل د دې یو خوشحالي ورکول د دې یو رنگ ورکول دا ډیر ګران کار دی کوم سړی چې بل خندای نو خپل جاری خود د بل خندول بل خوشحالي ورکول دا دې نه ډیر وی ثواب اوچت کزنشته چې په یخ جمی کې کوټه ګرم وي نو په چاو الواد سړی خله ګرم وي او دریم به وکوف سړی ورزی به التا د دوو په منس کې چې کیسه ګرم وي پس پینه ورځ لکه د غل چې ګرځي دلته د هغه خلکو شپه ګرم وي سډیر به د وی خوشاله رانه د خان لالا می چې جلسه ګرموي
یو بل ځوان چې تبه یې طنز او مزه ته جوړه ده وای
زمانی سمو الله مجروح ته زده تخبه د خوري سره تعلق ساتم د مزاحیه شاعری چې کوم دان او غز خپل هم کوم او خوخوم د نورو شاعرانو چې کوم مزاحیه شاعری دان او هغه هم اورم هم ویم او هم خوخوم زما یو شعر دی چې صرف په هیټه باندې مالی کلی چر د بازي کسان چې کمی دی لکه هیټه لګ ډیر زوره وری خلک ډیر ذاتي درانه د زما هیټه سمالو یا بوساړه د زما خېټه نننن میډیر ډوړي هړې د ملګرو چې په یو طرف کاګه د زما خېټه نو زه به سوي مچ غټو کوړه د خوسمر چنو بدرګه د زما خېټه
د بارګل رسوان دی چې د سنجیده شاعرۍ ترڅنګ مزایې شاعري هم کوي وایي چې په چوکاټ د نن ماشومان ته مزایې شیرونه لیکي
په چوکاټ د نن زما مزایې شاعري کوم غاز ما شری له ور کوم نو ما شری له په خوګه خوګه کې یو داسې چلد خلک هم خاندي هغه تاسو سبق هم پکې او اکثر زما وادوري چې کتاب چې کم دی هغه د ماشومان د بار بازي نظم جګه مون په مقابله پکړی دی او میدان تمروس دی دا به ته چې نصیب به مشکله د آشنا د واده ورجی به درې غي خوړلې دي زما د واده ورجی مجمع جډه کډه کې غمازانو پټي اور او مجنون نچای اونول د لیلا د واده ورجی د نور غم خادو کې دار چان مخ کې ناس په مون خوړې کله د مولا د واده ورجی نزرسوان دی د بارګول په چي ډکته نه اوسه بخیله جلوټل جو استاد د واده ورجی
رحمت ناشاد به مشهوري سندري پیروډي کوي
او اکیلا مز کو خړو زما گرانی دے چمی وقت بازار چمی وقت بازار و مجنون د زمانے کوی لیلا تئی زلوڑ و بوڑے اکڑی کلکل خپل بوڑا تئی زلوڑ و جنے اکڑی کلکل خپل اشنا تئی زلوڑ و اشنا اکڑی د جنے پسر ارچا تئی زلوڑ نو دنیا کوی ولا ٹول دنیا تئی زلوڑ او اخو یوتی چتن کوی بس ما تئی زلوڑ وکیل مزکو پڑ و زما یار گرانی دے چمی وقت بازار
د دوی نه علاوه پښتو کې نور ډیر شاعران هم شته چې طنزیه او مزایه شیرونه لیکي چې د ارباب لنډۍ د محمد دلسوز میراوس ظفرخان ظفر او اکمل لیونی پکې هم د یادولو ور دي د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه راټولو تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
گلاب می بلاڑو لید پڑکید خیست خندہ یو رزی یو سہرا کی پخکارو سخفائی پالا